السلام علیکم ل غرمې نه مخکې لس بجې دی زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو یوې بلې او سات خبرونې اورېدو ته هرکلی کوم. دا خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. افغان ولسمشر وایي له افغانستان سره د نړۍ د همکارۍ د دوام ژمنې د دې هیواد لپاره یو تاریخي فرصت دی او باید له دې فرصت څخه مثبته ګټه پورته شي. په روانه خپرونه کې دا هم اوري چې په هلمند کې د جګړو په اړه وروستی رپورټ دادی چې د هلمند امنیتي مقامات وی په زیاتو سیمو او په خاص توګه د لشکرګاه سیمې د لشکرګاه ښار په برخه کې د دولت وسلوال مخالفان پر شا تمبولی دي. دا نور رپورټونو او موضوعاتو تفصیل هم په همدې خپرونه کې اوري. خو په سر کې ناجی صاپی د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اوري. افغان ولسمشر وایي په هیواد کې د ناامنیو او د بریدونو دوام د افغان ځواکونو د ناکامۍ په معنا نه ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا د هیواد په ټولو قول اردوګانو کې د سختو محاربوي احضاراتو سپارښتنه کړې او د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر نن له اروپایي هیوادونو او منځني ختیځ څخه کتنه پیلوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د کانګرس په سنا جرګه کې د جمهوری غوښتونکو مشر په افغانستان کې له 2014 میلادي کال وروسته د 15,500 سرتیرو د پریښودلو په اړه د ولسمشر اوباما د پریکړې هرکلی کړی. خو مچ مکانل وایي د ده پیشنهاد دا دی چې لږ تر لږه 10,000 امریکایي سرتیري باید په افغانستان کې پاتې شي. نوموړي ویلي دا خبره چې امریکایي سرتیري به له افغانستان څخه ووځي د طالبانو روحیه لوړوي. مچ مکانل او څلورو نورو امریکایي سناتورانو په دې وروستیو کې له افغانستان، عراق، اردن او اسرائیل نه کتنه کړې. افغان ولسمشر وایي په هیواد کې د ناامنیو او د بریدونو دوام د افغان ځواکونو د ناکامۍ په معنا نه ده. محمد اشرف غنی تیر ماښام د امنیتي ځواکونو د محصلینو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې ښایي په راتلونکو کې هم د غورماچ او موسی قلعه په څیر ستونزې وي، خو دی د دې مودې دوام ډېر لنډ بولي.
موږ به تر یوې مودې چې انشاءالله ډېره لنډه به وي شاید غورماچ، موسقله او کندوز په څېر ستونزو سره مخامخ سو. خو کله چې د یوه ملت په توګه د خپلو اتلانو قربانیانو ته ارزښت ورکړو او په هیواد کې د یووالي فضا رامنځته کړو، نو ډاډه یم چې بریالیتوب به زموږ په برخه وي.
ښاغلی غنی په تیره بیا په سیاسي برخه کې پر یووالي ټینګار وکړ او هغه یې د بریالیتوبونو مقدمه وبلله. د افغانستان د ملي امنیت شورا د هیواد په ټولو قول اردوګانو کې د سختو محاربوي احضاراتو سپارښتنه کړې ده. له ولسمشرې ماڼۍ څخه په یوې اعلامیه کې راغلي چې دغه شورا د غرض ټینګار کړی چې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې باید امنیتي پوستې لا پیاوړې او د مخالفینو د ګواښونو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وشي. د فراه ولایت په څو ولسوالیو کې د طالبانو د ګواښونو په نتیجه کې د نجونو او هلکانو ښوونځي تړل شوي او زرګونه زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي. د فراه د ولایتي شورا غړي ګل احمد فقیري ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د معلوماتو له مخې په پشترود، پشتکو او شیبکو ولسوالیو کې ښوونځي د طالبانو په امر تړل شوي دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 3.5 افغانۍ، 15 پوله، یو اروپایي یورو 3 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ، 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 411 افغانۍ. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر نن له اروپایي هیوادونو او منځني ختیځ څخه کتنه پیلوي. د بهرنیو چارو وزارت وایي جان کاری به په دې سفر کې د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د وروستي تاوتریخوالي او د سوریې د جګړې په اړه خبرې وکړي. ښاغلی کاری به د اسرائیل صدر اعظم، د فلسطیني ادارې له مشر او د اردن له پاچا سره وویني. تمه ده چې جان کاری به د فلسطینیانو او اسرائیلیانو ترمنځ د اقصی جومات پر سر د پورته شوې شخړې د حوالي هم حساب وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي د دغه هیواد استخباراتي کارکوونکو روان کال شل تروریستي پلانونه شن کړي دي. پوتین د سه شنبه په ورځ په کرملین کې د یوې غونډې پر مهال وویل چې د دوی استخباراتي کړۍ او دغه راز د روسیې په شمالي قفقاز کې د بریدونو او جګړو پر مهال 568 تنه یاغیان نیولي او تر سلو ډېرې وژلې دي.
Непростая международная обстановка требует усиления антитеррористики.
Кркечена надевала фазай джабови, че хата азмуз пахпал хуат ки да турризм зет фалетуна пя вуде си. Да федерал амнити едаре паде барха ки дзангали кару на тарсара кари ди. Да раван ка лапайла да де едаре каркаун ку шел джинаи ау туристи плану нишант кари ди. Да дзангару амалиату патрац ки дуи яв солу дуолас бандистан я трахгар ламан завари чи. Шпуржушта на я да хпалу кари у мишран ва ау тар пинзасу шпетер дейр да дагаси джалу кари ни воли ди. Загварам да де кар лакабала ставца хамана на вакрам.
ولسمشر پوتین ویلی چې تروریستان په سوریه او د منځنی ختیځ په نورو هیوادونو کې د مرکزونو په جوړولو سره په پام کې لري خپل نفوذ نور هم پراخ کړي او ټوله سیمه بې‌ثباته کړي. د روسیې دفاع وزارت په سوریه کې د دوی د سرتیرو وژل کېدل ردوي. وړاندې داسې راپورونه خپر شوي و چې ګڼې دین روسي سرتیري په سوریه کې د جګړو پر مهال وژل شوي دي. ترتاس خبري اژانس د روسیې د دفاع وزیر په حواله لیکلي چې وایي دغه راپورونه تر ډیره بهرنیو رسنیو ورکړي دي چې ادعا یې کړې په سوریه کې روسي سرتیري وژل شوي دي. ریوټرز خبري اژانس د سه شنبه په ورځ په سوریه کې د حکومت پلوي پوځي سرچینې له قوله راپور ورکړی و چې روسیې سرتیری د سوریې د حکومتي ځواکونو تر څنګ په جګړه بوخت و چې په لازقیه ساحلي ښار کې د دوی پر سنګرونو ډزې وشوې. او پینټاګون وایي مسکو او واشنگټن یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې به یې د سوریې په هوایي حریم کې د پیښو خطر کمیږي. د پینټاګون ویان پیټر کاک ویلي چې دغه تړون د سه شنبه په ورځ لاسلیک شو. کاک زیاتوي دغه تړون د خوندیتوب موافقې رانغاړي دا واضح کوي چې دواړه لورې د مکالمو لپاره له کومو راډیوي سپو څخه کار واخلي او یوه کاري ډله جوړوي چې د نورو مسایلو په اړه خبرې سره کوي. دا و تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. ولسمشر اشرف غنی ویل افغانستان سره د نړۍ د همکارۍ د دوام ژمنې د دې هیواد لپاره یو تاریخي فرصت رامنځته کړی او له دې فرصت څخه باید مثبته ګټه پورته شي.
همکاري جهان و اجماع منطقه‌ای یک فرصت تاریخی را برای ما برمغان آورده است.
دا هم اوري چې د طالبانو په لیکو کې او په خاستوګه د دې ډلې په مشرانو کې اختلافات هماغه شان پر ځای دي او یو شمیر قومندانان هڅه کوي چې ځان ته بل مشر وټاکي. د کابل چاپ مطبوعاته کتنه کوو او له دې هم خبرېږي چې د پکتیا سوداګر او بغلرونکي وایي د ترانزیت او د لویو سړو خونو د نشوالي له امله په ټنونو مڼې خراب شوي دي.
موږ مڼه چپ په ولوري دي چې دولت هم صدرېږي. په هند ته د ترانزیت مشکل دي او پاکستان ته د کښته مشکل دي او دوبۍ ته د ترانسپورت مشکل دي.
د خبرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوړې اچار ونیس پروګرامونه خپرېږي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. افغان ولسمشر وایي له افغانستان سره د نړۍ د همکارۍ د دوام شمنې د دې هیواد لپاره یو تاریخي فرصت دی او له دې فرصت څخه باید مثبته ګټه پورته شي. ولسمشر اشرف غنی چې پرون ماښام په کابل کې د امنیتي او دفاعي قوو محصلانو ته وینا کوله دا هم وویل چې ګډ خطرونه او مشترکې ګټې هغه څه دي چې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان او نړۍ د یووالي اساس جوړوي. روسل هغه چې د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د هغه هیواد نظامی ماموریت د خپل ولسمشرۍ د دورې تر اخره یعنی د 2010 کال تر پای تمدید کړ. د ناټو یو شمیر غړو هیوادونو هم ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې به خپل پوځي ماموریت ته دوام ورکړي. د موضوع تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
ولسمشر اشرف غنی د امریکا د ولسمشر باراک اوباما وروستي پریکړه چې وای په افغانستان کې بخپل پوزي همکاري ته دوام ورکوي او هم د ناتو د یو شمیر غړو هیوادونو د همکاري دوام د افغانستان لپاره یو ښه فرصت بولي چې باید ګټه ترې واخیستل شي. ولسمشر غنی وایي په تیرو کلونو کې له ورته فرصتونو څخه په ځینو برخو کې سمه ګټه نه واخیستل شوې او اوس هغه وخت را رسېدلی چې افغانستان له دې همکاري څخه په استفادې پر خپلو پښو ودرېږي.
تصمیم رئیس جمهور اوباما واقعا تصمیم تاریخي بود.
دی وایي د ولسمشر اوباما پریکړه واقعا یوه تاریخي پریکړه وه، ځکه دا زموږ پر ویاړلي ملت باندې باور دی. د نړۍ د همکاریو دوام او سیمه ییزه اجماع موږ ته دا تاریخي فرصت راکړی دی. اوس باید موږ له دې فرصت څخه د افغانستان پر پښو درېدلو او هم د باثباته هیوادونو په کتار کې د درېدو لپاره ډېره استفاده وکړو. دا هغه فرصت دی چې په تېرو کلونو کې په ځینو برخو کې سمه ګټه ترې وانخیستل سوه او له لاسه ووت. ولسمشر غنی د تروریزم ګواښ د افغانستان او ټولې نړۍ لپاره یو شان بولي او وایي له همدې کبله د دغه هیواد او نړۍ ګډي ګټې او ګډ ګواښونه دوی اړباسي چې د تروریزم په وړاندې په ګډه مبارزه وکړي. د ولسمشر په خبره د افغانستان او نړۍ مبارزه هغه وخت بریالی کېدای سي چې ټول هیوادونه یو هدف پر مخ بوزي. نوموړي په ځانګړي ډول د پاکستان نوم واخیست او د هغه هیواد پر همکاري بیا ټینګار وکړ. ولسمشر غنی زیاته کړه چې توانېدلې له پاکستان پرته د سیمې په کچه پر همدې موضوع یو عمومي اجماع رامنځته کړي.
در منطقه نیز به استثناء پاکستان که با ما در یک جنگ اعلان ناشده است،
دی وایي د سیمې په کچه له پاکستان پرته چې زموږ سره په یوه نایلان سوې جګړه بوختی، موږ توانېدلی یو یوه عمومي اجماع رامنځته کړو چې یو باثباته افغانستان کولی سي باثباته سیمه او ټولیزې اسانتیاوې رامنځته کړي. په سیمه کې د دې اجماع د بشپړېدو لپاره موږ ټینګار کړی چې زموږ له سویلي ګاونډي پاکستان سره زموږ د اړیکو اساس د سولې ټینګښت او له تروریزم سره زموږ ګډه مبارزه جوړوي.
با پدیده شوم تروریزم است.
دا لومړی ځل نه دی چې افغان چارواکي د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د پاکستان رول مهم بولي، خو دا هم وایي چې هغه هیواد په دې برخه کې په صداقت همکاري نه ده کړې. همدا کار د دې سبب سوی چې ورځ تر بلې د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې ناامنۍ ډېرې سي او د همدې ناامنیو د کابو کولو لپاره امریکا او د افغانستان نورو متحدینو د خپلو تخنیکي او پوځي همکارۍ د دوام پریکړه کړې ده. په همدې حال کې یوه بله موضوع د پام وړ ده چې د کارپوهانو په خبره باید غور ورباندې وسي او هغه د سولې پر بهیر تمرکز دی، ځکه له افغانستان د ناتو او امریکایي ځواکونو وتل د طالبانو له شرطونو څخه یو دی. ولسمشر غنی په خپل ماښامنۍ وینا کې د سولې بهیر ته هم اشاره وکړه او په تکرار سره یې وویل چې د سولې د خبرو دروازه د هغو کسانو پر مخ خلاصه ده چې وسله پر مځکه کښېږدي او د افغانستان د اساسي قانون اطاعت وکړي. دی وایي د ستونزو د خلاصون لار یوازې په خبرو کې ده او هیواد به یې هیڅکله زور ته تسلیم نه سي. اشرف غنی د افغان ځواکونو د بریالیتوبونو او قربانیو په یادونې سره پر دې هم ټینګار وکړ چې دا مهمه ده په افغانستان کې هر څوک باید خپل مسؤلیتونه پر مخ بوزي. دی وایي پرېږدي جنرالان جنرالي وکړي، سیاستوال سیاست وکړي او سوداګر په خپله سوداګرۍ کې بوخت اوسي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. ریپورټونه وایي چې د هلمند په نادلي ورسوالۍ کې لا هم جګړه روانه ده او د غراس د دولت وسلوالو مخالفانو هڅه کړې چې د هلمند د مرکز په ځینو سیمو کې هم پر افغان امنیتي ځواکونو بریدونه وکړي. د هلمند د امنیتي وضعیت په اړه مو په تېره خپرونه کې په سیمه کې د ازادي راډیو د همکار الیاس دایي سره خبرې وکړې.
تېره شپه د نادلي ورسوالۍ په مربوطاتو کې او خوردلس کرګا ښار د اومې او زی باباجي په مربوطاتو کې هیڅ جګړه نه ده شوې او سهار د پنځمو او نورین بجو په شاوخوا کې په سیمه کې چې تر مازیګر سخته جګړې وشوې، نه افغان ځواکونو او نه هم وسلوال طالبان حضور درلودي. اما څوک چې دغه وړاندې د کرګا ښار ته نږدې د باباجي د حوزې د سرپرستۍ په سیمه کې سخته جګړه مشته ده چې خال خال درانه د ځینو اوسم مشکرګاتم رسیږي او د سیمې خلک وایي چې دا جګړه د تازه دمو سرتیرو پر کېدو سره چې د جګړې میدان ته راغلي دي تودس ولا او د مجید په نوم کوم مامورک چې تېر مازدیګر د باباجي د اوزې د افغان ځواکونو د لاسه وتلی وو، هغه اوس تازه پیل شوې جګړه کې بیرته د افغان ځواکونو لاس پورې کړی دی او رسمي سرچینې نه تر اوسه پورې رسنۍ ته نوي معلومات نه دي ورکړي چې قابلیت د افغان ځواکونو لخوا روان دي منتقل کړنه د وسلوالو تر ډېر فشار لاندې راځي او افغان ځواکونه لري چې په ځینو سیمو کې اکلمي چینې وکړي چې مثال د نادلي ولسوالۍ یو ډېر غربي سیمه ده چې تېره ورځ چانګیر ته یوازې په دوه کیلومتره کې دغه کمربند ایجاد شو خو وروسته بېرته افغان ځواکونو مازدیګر ته وتوانېدل چې دا زارګان تر سړک پورې طالبان په شا وتمبوي او کمربند سیمه پراخې.
دای صاحب په ټولنیزو شبکو کې د افغانستان د امنیتي حالت په خاص توګه که په کوم ولایت یا ولسوالۍ کې جګړه وي مختلف ډول خبرې کېږي، ځینې اوازې وي، ځینې تبلیغات وي. د هلمند د مرکز په اړه هم اوازې خپرېدې پرون. په خپل د هلمند د خلکو د لشکرګاه ښار د خلکو روحیت څه ډول د جګړو په اړه
مراد صاحب کتر هم خلک د کندوز د ښار په سکوت وروسته د ښارونو په اړه چې کله افواهات یا اوازې خپرېږي تشویش کوي، مګر اوس چې ګورم لشکرګاه ښار د دوکاندارانو او اوسېدونکو وضع ډېره عادي ده. لشکرګاه ښار دوکانونه د معمول په څېر پر خپل وخت پرانیستل شوي دي، مثلا د ترکاریو او نورو خوراکي توکو موټران ښار پر خپل وخت 5 بجې باندې ښار ته داخل شول او خلک عادي دي د کورونو مخنه او زده کوونکي په ښار کې داخل ښوونځي عما د ښار د سکوت په اړه چې کومې اوازې فیسبوک ځینې نورو مجازي دنیا کې یادونه وکړله، دغه رنګه د خلکو په منځ کې ممکنه پرسنان یو بل ته ځي او خلک یې اندېښمن کړي دي، مګر په مجموع کې دغه اوازو که څه هم دا د اوسې اونۍ او دوې اونۍ پرتې دي چې لشکرګاه به سقوط کړي پر خلکو ډېر تاثیر نه دی کړی.
دا هلمند د امنیتي وضعیت په اړه مو د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس تایی څرګندونه واورېدې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. که څه هم چې د افغانستان د جګړې ډګر د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور نوم لوړ کړی دی، خو د نوموړي سیالان قومندان په پام کې لري چې د یو شورا په جوړولو سره ځان ته بل مشر وټاکي. د رویټرز خبري اژانس رپورټ ورکړی چې د طالبانو خپل منځي اختلافات د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د پیاوړتیا لپاره لاره پرانیزي. تفصیل له فریبا ظاهر اورو.
څونه وروسته له هغه چې طالبانو د کندوز په نیولو سره د جګړو په ډګر کې له 2001 کال راهیسې تر ټولو لویه بریا ترلاسه کړه، یو شمېر مشهورو طالب قومندانانو چې د طالبانو د نوي مشر مولا اختر محمد منصور څخه خوښ نه دي، له یو بل سره لیدنې کتنې کړې او غواړي د هغه پر ځای بل مشر ځان ته وټاکي. یو شمېر دغو قومندانانو پرون سه شنبه په همدې اړه د رویټرز خبري اژانس ته معلومات ورکړي دي. د ځینو کارپوهانو له نظره د کندوز ولایت د لنډې مودې تصرف د دې سبب سو چې د طالبانو نوی مشر مولا اختر محمد منصور نوم د نورو قومندانانو ترمنځ وتلېږي، او په عین حال کې د دې سبب هم سو چې د امریکا حکومت او نور د ناټو غړي هیوادونه له افغانستان څخه د خپلو پوځیانو د ایستلو پروګرام بدل کړي. خو د طالبانو د مشرتابه ډلې په غونډه کې ګډوډي فضا پوښتنې راپورته کړې دي. دا معلومه نه ده چې آیا د ملا اختر محمد منصور مخالفین به د هغه له پلویانو سره په سنګرونو کې مخامخ شي که څنګه. بله پوښتنه دا ده چې د منصور سیاله ډله څومره افراد او پیسې لري. د رویټرز په خبره د طالب مشرانو ترمنځ دغه اختلافات کولی سي درېمې ډلې یعنی د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته د پیاوړي کېدو زمینه برابره کړي، او د سولې بهیر چې طالبان ور داخل شوي وو بیا له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړي. ولسمشر اشرف غنی هڅه کوي د افغانستان جګړې د خبرو له لارې حل کړي. څه موده وړاندې د افغان دولت او طالبانو استازو یوه تشریفاتي لیدنه درلوده چې یو شمېر طالب قومندانانو لکه ملا عبدالقیوم ذاکر له هغې سره مخالفت ښودلی و. له دې سره سره افغان ولسمشر ټینګار کوي چې د سولې د خبرو هڅې دوام لري او په خبره یې افغانستان هیڅکله زور ته نه تسلیمیږي. ولسمشر اشرف غنی تېر ماښام په کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل دی وی له هر دینی عالم د مدني ټولنو غړو قومي مشرانو لملي سوداګرو څخه زموږ غوښتنه ده چې د تلپاتې سولې په ټینګښت کې هڅه وکړي. سوله یو ملي پروسه ده، موږ هیڅکله زور ته نه تسلیمیږو، خو د جګړو په بیه باید پوه سو.
اما قیمت جنگ باید بدون.
د سولې بهیر چې لومړی پړاو یې په اسلام آباد کې ترسره سو، د طالبانو د پخوانی مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبر د خبرولو سره وڅنډېده. د مولا اختر محمد منصور د مخالفې ډلې ویان مولا عبدالمنان نیازی ویلي و چې ډېر ژر به نوی مشر وټاکل سي. هغه دا هم وویل چې د دوی په غونډو کې یوازې یوه اجنډا سته، او هغه دا چې نوی مشر د ټولو په توافق باید وټاکل سي او مولا منصور له صحنې وایستل سي. نیازی ویلی چې د کندوز ښار له تصرف سره سره به دوی د مولا اختر منصور مشري ونه مني. د منصور د مخالفو قمندانانو په ډله کې عبدالقیوم ذاکر دی چې د پخواني مشر مولا عمر له نږدې کسانو څخه و. مولا حسن رحماني، مولا محمد رسول او د طالبانو په رژیم کې د کورنیو چارو پخوانی وزیر مولا عبدالرازق شامل دي. دوی ټوله پیژندل سوي او بانفوذ قمندانان دي او وایي چې په قطر کې د طالبانو د دفتر د پخواني مسؤول طیب اغا ملاتړ هم ورسره دی.
د کابل نن چاپ مطبوعاتو شمال ته د جنرال دوستم د سفر او د غراس د ناامنیو په اړه مطالب او مقالې خپرې کړې دي. اسدالله الدین د کابل چاپ مطبوعات لوستي دي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې فاریاب ولایت د ولسمشر د لومړي مرستیال سفر او د وروستیو ناامنیو په اړه اندېښنو ته ځانګړي کړې دي. چراغ نه دولتي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې جنرال عبدالرشید دوستم یو ځل بیا د جګړې جامې واغوستې، په مطلب کې راغلی چې جنرال دوستم وروسته له هغې بیا فاریاب ولایت ته سفر وکړ چې غورماچ ولسوالۍ د حکومت له کنټروله ووته او د ولسوالۍ امنی قمندان له اتلسو ملګرو سره د حکومت وسلوالو مخالفینو ونیول. انصار ورځپاڼې هم فاریاب ولایت ته د جنرال دوستم سفر ته په اشارې یو مطلب لیکلی او د جنرال دوستم دا څرګندونې راخیستې چې ویلي دي د کندوز د خلکو قاتلین به د خپل عمل سزا وویني، په مطلب کې راغلی چې ښاغلی دوستم د غسرګندونې فاریاب ته پر لاره د جوزجان له خلکو سره د لیدو پر مهال وکړې. د ورځپاڼې په باور جنرال دوستم به په فاریاب ولایت کې وجنګیږي او دا خبره یې هم کړې چې دا او نور ولایتونه به د وسلوالو مخالفینو له حضوره پاکوي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې امریکایانو د کندوز په روغتون کې د برید شواهد له منځه وړي دي، په مطلب کې راغلی چې د اکتوبر په 15مه د امریکایي ځواکونو یو ټانک په زور د روغتون ته ننوستل شوی او د حملې نښې نښانې یې له منځه وړي دي. د ورځپاڼې په باور د بې پولي ډاکټرانو په روغتون د حملې نښې نښانې په داسې حال کې له منځه وړل کیږي چې د افغان حکومت یو پلاوی په کندوز کې په څېړنه بوخت دی. د مطلب لیکوال د ولسي جرګې د یو شمېر غړو په حواله لیکلي چې حکومت هم د څېړنو په برخه کې خپلواک اقدام نه کوي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا د روانو ناامنیو په اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د ملي شورا به اثر غوښونه. په سرمقاله کې راغلي چې له تیرو شپږو میاشتو را په دې خوا چې امنیت په ځینو ولایتونو کې خراب شوی، څو ځله د ولسي جرګې غړو غوښ کړی او اندای ویلي چې له امریکا سره به امنیتي سند لاغوه کړي. د مطلب لیکوال ویلي چې ولسي جرګه هم یو خلو نه ده او دا تورونه پرې پوري دي چې اتش پته تنه له وزیرانو رشوتونه اخلي او له سفارتونو سره پټې معاملې لري.
سه زمونږ غل ازادي رادیو او ری د پکتیا سوداګر او بغلرون کې وای چې د ترانزیت او د لویو سړو خونو د نشټوالي له عمله په ټنونو ټنونو مړی خراب شوې دي. نور حال سیمه زمونږ د همکار د تپان پر رپورت کې اورو.
د پکتیا بغلرون کوم سوداګر وای چې د مرکزی حکومت د نپم لرنې او بازار نشټوالي لامل په ټننونو مړنې خرابې شوې او رستې شوې دي. د پکتیا سوداګر او سنایو خونو ریاست چارواکي هم د سوداګر او بغلرون کو د خبرې منی وای چې د مڼو په برخه کې سږ کال د تیرو کلونو په پرتله دوه چنده زیات محصولات لري، خو د بازار او مارکیټ نشټوالي لامل زیات اندازه مڼې خرابې شوې دي. د پکتیا د بغلرون کو د اتحادیه مشر حاجی یاسین منګل وای سږ مڼې نه ګاونډي واد پاکستان ته صادرېږي، نه هند او نه په کور دننه کوم بازار ورته لري چې دوی له تاوان بچي.
بغداران نسون زه خوسته په خلم ستړی شوې چې بغداران نسون زه جوس فابریکې نه لري او مارکیټ نه لري او سرخانه نه لري. داسه سرخانه نه مخالی سرخانه نه مخالی سرخانه نه مخپل زرخانه لرو غاټ سرخانه چې پاسري وسایل سنبال وي وسوم برکم روان دی. دولت نن دا تقاضا دو د غنم ته تقاضا دو چې دغه غاټ سرخانه جوړ کوم دومره هم ځکه نه لرو چې په جربونه سرخانه کې جوړ کوم دومره پیسې نه لرو چې په هغه نه خو په ملیون ډالر راګیږي. موږ معنی ټپ په ولوري دي چې دولت نه صدرېږي، نه هینته صدرېږي، نه خو خو صدرې دي. هینته صدرې دي په هینته د ترانزیت مشکل دي، او پاکستان ته د کښتن مشکل دي، او دوبۍ ته د ترانسپورت مشکل دي.
نوموړی له مرکزی حکومت څخه غواړي چې په پکتیا کې د مڼو د ساتنې او مصرف لپاره ځانګړي سیستمونه جوړ کړي. سړې خونې، د جوسو فابریکې او د منظم مارکیټ جوړول به دغه محصولات په راتلونکي کې نور هم زیات کړي. په پکتیا کې د سوداګرۍ او صنایعو خونو عامل رئیس ډاکټر نصیر عالمی اروایی چې د تیرو کلونو په پرتله رښتیا هم دلته د مڼو محصولات زیات شوي دي، خو د منظم مارکیټ او صادرېدو سیستم نشتوالي له امله باغ لرونکي شکایت لري او مڼې خرابې شوې دي.
مڼو ساکل محصولات موږ پکتیا کې درلودو، په درې نوي کال کې موږ لس ټنه لس زره ټنه موږ محصولات درلودو، ول خوشبختانه موږ ساکل شل زره ټنه موږ محصولات تر 50% افزایش کړی.
د زیاتوي حکومت باید د دې برخې لپاره ښه تدابیر ونیسي چې باغ لرونکي په راتلونکي کې لام وهڅیږي او د دوی محصولات په مستقیم ډول هند او چین ته صادر شي. د سوداګرۍ او صنایعو خونو ریاست چارواکي د مڼو حاصلاتو زیاتوالي لاملونه په پکتیا کې د خلکو پام د مڼو د باغونو جوړولو ته ګڼي. د یادې ادارې د مدیر هیئت غړی بادمګل یاروایی د مڼو حاصلات ځکه په دې ولایت کې زیات شوي دي چې د کرنې او مالدارۍ ریاست خلک د باغونو جوړولو ته هڅولي، ولې اوس خلک د حاصلاتو د ضایع کېدو سره مخ دي.
د مڼو تولید کې چې 50% زیاتوالی راغلی ده، دلته د ریاست زراعت او د مخکنۍ مرکزی دولت یو اندازه کارونه وکړي خلک تشویق کړي باغونو ته، او بیا سه اندازه مال د مڼو حاصلات بهر ته صادر شو. خو متاسفانه صدفتا بیرته د دغو شیانو د مڼو د صادراتو مخه ونیول شو. موږ هم په دې علت نه پوهیږو چې هغه ولې، خو دغه خاطر و چې د خلکو باغدارۍ ته زیات مخه کړه او حاصلات زیات.
دی وایي مرکزي حکومت باید د دې سیمې د خلکو خواري په اوبو لاهو نه کړي او په دې برخه کې ورته ځانګړې پاملرنه وکړي چې په راتلونکو کلونو کې به دا حاصلات باغونو ته په کتو تر 100,000 ټنه هم زیات وي، نو بیا به دا خلک په دې مڼو څه کوي؟ د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې دوی د خپل وسو امکاناتو تر اندازې د باغ لرونکو سره مرستې کړې دي. د مڼو د باغونو د نیالولو، ساتنې، د امراضو د مخنیوي لپاره د دوا ورکولو تر بریده مسؤلیت ادا کړی او د سړو خونو په برخه کې هم ورته کار کړی دی. خو د محصولاتو زیاتوالي او مارکیټ جوړېدو په برخه کې باید حکومت په لویه کچه کار وکړي. باغ لرونکي دا ستونزې په داسې مهال یادوي چې سږ کال د تیر کال په پرتله د مڼو 2 چنده زیات محصولات شوي دي. د سوداګرۍ او صنایعو خونو د چارواکو په خبره تیر کال دوی 10,000 ټنه مڼې درلودې چې سږ کال 25,000 ټنه مڼو پورې محصولات لري. تیر کال دغه مڼې ګاونډي هیواد پاکستان او لاغه ځای هند ته لیږدول کېدې، ولې سږ کال ټولې مڼې په باغونو کې د خرڅلاو لپاره پرتې دي خو سوداګر نه لري. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې د نظر پښتنې د یوې غیر دولتي مؤسسې د سروې له مخې اکثریت روسان په سوریه کې د مسکو له هوایي عملیاتو ملاتړ کوي. یو شمېر نور چې بیا د دې عملیاتو مخالف دي استدلال کوي چې په سوریه کې د روسیې پوځي مداخله به مسکو هغه برخلیک سره مخ کړي چې پخوانی شوروي اتحاد ورسره په افغانستان کې مخامخ شوی و. د لیواډا په نوم د روسیې د نظر پښتنې یو غیر دولتي خپلواک مرکز وایي چې د پاسه 70% کې روسان په سوریه کې د هوایي عملیاتو په اړه د ولسمشر ولادیمیر پوتین له پریکړې ملاتړ کوي. دا نظر پښتنه د اکتوبر له 2 نیټې تر 5 نیټې پورې په ټوله روسیه کې ترسره شوې ده. په دې نظر پښتنه کې له مسکو څخه 50-60 کیلومتره لرې د کوبینکا خارګوټي د اوسیدونکو نظرونه هم راخیستل شوي دي. د دې خارګوټي اوسیدونکي 70 کلن تمارا ولاسینکو وایي هغه خلک به د سوریې د جګړې بیه پرې کوي چا چې دا شخړه پیل کړې ده. نوموړي ویلي موږ د سوریې حکومت ته د مرستې لاس ورکړی دی او دا هغه څه دي چې باید وشي. تاتانیا او خوبګینو چې خپل لمسی په غېږ کې نیولې دا نه مني چې سوریه به د روسیې لپاره په بل افغانستان بدل شي. هغه وایي زه پر خپل ولسمشر زیات باور لرم او هغه پوهیږي چې څه وکړي. خو د لیواډا څېړنیز مرکز د نظر پښتنې له مخې 44% کې روسان په سوریه کې د مسکو له پوځي مداخلې سره مخالفت لري. د سوریې په اړه د ولسمشر ولادیمیر پوتین د تګلارې مخالفان په دې باور دي چې د بشار اسد له نظام څخه د ولادیمیر پوتین پوځي ملاتړ به سوریه د مسکو لپاره په یو بل افغانستان بدل کړي. 90 کلنه الکساندرا بوکایری وایي زمونږ خلک نه پوهیږي چې دا پر دوی څه اغیز کوي. د دوی بچیان په سوریه کې وشل کیږي په داسې حال کې چې دا هم نه ده معلومه چې د څه لپاره وشل کیږي. مسکو وایي په سوریه کې د هوایي بریدونو اصلي هدف د داعش پنخ کول دي، خو امریکا او متحدانی بیا وایي چې روسیا الوتکې تر ډیره د سوریې د حکومت هغه مخالفان په نښه کوي چې لویدیځ تجهیز کړي او روزلې دي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
تاسو زمونږ غږ آزادی رادیو اورئ. آزادی رادیو په انټرنیټ کې د آزادی رادیو پر ویبپاڼه آزادی رادیو ډاٹ کام هم پیدا کولای شئ. لس نیمې بجې شوې دي. له ناجیه صاحب څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د امریکا د کانګرس په سنا جرګه کې د جمهوریت غوښتونکو مشر په افغانستان کې له 2014 میلادي کال وروسته د 15,000 سرتیرو د پریښودلو په اړه د ولسمشر اوباما د پریکړې هرکلی کړی. افغان ولسمشر وایي په هیواد کې د ناامنیو او د بریدونو دوام د افغان ځواکونو د ناکامۍ په معنا نه ده. افغانستان د ملي امنیت شورا د هیواد په ټولو قول اردوګانو کې د سختو محربوي احضاراتو سپارښتنه کړې. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر نن له اروپایي هیوادونو او منځني ختیځ څخه کتنه پیلوي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین ویلي د دغه هیواد استخباراتي کارکوونکو روان کال 40 تروریستي پلانونه شن کړي دي. د روسیې دفاع وزارت په سوریه کې د دوی د سرتیرو وژل کېدل ردوي. پینټاګون وایي مسکو او واشنگټن یو تړون لاسلیک کړی چې لمخې به یې د سوریې په هوایي حریم کې د پیښو خطر کمیږي. او د اوکراین حکومتي ځواکونه او روسي پلوه بلتون غوښتونکي وایي د دغه هیواد په ختیځ کې د دونیسک سیمې د جګړې له لومړیو کرښو څخه د ټانکونو او سپکو وسلو ایستل پیل کړي دي.
وړاندې په خبرونه کې کور کلی او د ګوړې اچار 19 پروګرامونه هم اوریدلای شي. په روانه خبرونه کې به د افغانستان په اړه د روسیې د دریس په باب هم رپورت درته خپور کړی وي، خو د وخت د کمښت له امله د افغانستان په اړه د روسیې د دریس چې افغانستان کې به د وسلوالو پر ضد روسیې څخه دریس خپلوي رپورت په راتلونکو خبرونه کې اوریدلی شي. په دې وروستیو کې روسیې د افغانستان په امنیت کې د رول لوبولو ته لیوالتیا ښودلې ده. د روسیې د اقدام ښایي د دې هیواد له ولسمشر سره مرسته وکړي تر څو د مسکو نړیوال اهمیت روښانه کړي. څېړونکي وایي په افغانستان کې د مسکو زیات حضور بخې پایلې ونه لري. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د رپورت مهم ټکي له ملالۍ بشیر اورو.
د روسیې جنگي الوتکې په سوریه کې هر ورځ هوایي بمباري کوي او دا په منځني ختیځ کې د لویدیځ ډیپلوماټیک او نظامی اغیزمنتیا په مستقیمه توګه ننګوي. دا په داسې حال کې ده چې مسکو په اوکراین کې د لاسوهنې پر سر د نړیوالو له اعتراضونو سره مخامخ سو. په واشنگتن کې د وډ ورډ ویلسن د محققینو نړیوال مرکز د جنوبي اسیا د څانګې کارکوونکی مایکل کوګلمن وایي په افغانستان کې په لوړه کچه د روسیې حضور به چې په دغه هیواد کې روسیه له شرمونکې مالتي سره مخامخ سوې ده په نړۍ کې د مسکو د رول ثابتولو یوه بله لاره وي. روسیه په نړۍ کې د خپل حیثیت په اړه اندېښنه لري چې د اوکراین د جګړې له پیل راهیسې اغېزمن سوی دی. په کابل کې یوه ښوونکې سلطنت له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپله بیره داسې څرګندوي: له هیڅ وجې باید روسیه افغانستان ته نسي ولاړه. که روسیه په افغانستان کې مداخله وکړي، روسیه او امریکا به له یو بل سره مخامخ سي، افغانستان به په منځ کې بند پاتې سي او ویجاړ به سي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په قزاقستان کې د اکتوبر په 14 د یوې سرمشریزې پر مهال د افغانستان امنیتي وضعیت په واقعي ډول سختېدو ته نږدې وباله. د بیلابیلو تروریستي ډلو د تهدید په اړه وویل او له ګاونډي هیوادونو یې وغوښتل چې د دغو تهدیدونو ځواب ته تیار اوسي. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو په پوهنځي کې استاد نجیب محمود د افغانستان او روسیې خپل منځي نظامی اړیکو ته په اشاره سره وایي: روسیه له افغانستان سره په نظامی برخه کې تاریخي همکاري لري او دا یو قدرتمند هیواد دی. ګڼ شمیر افغان نظامی مشرانو او متخصصینو په مسکو کې زده کړې کړي او په روسی ټکنالوژي پوهیږي. د اکتوبر په 14 نیټه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل مسکو له نږدې د افغانستان وضعیت څاري او تیار دی چې د امنیتي تهدیدونو پر وړاندې د کابل د جګړې وړتیاو په اړه مرستو ته دوام ورکړي. د کابل پوهنتون یو محصل بیا په افغانستان افغانستان کې د روسیې د احتمالي مداخله په اړه داسې وایي.
درباره روسیې کې بر افغانستان
روسیا وایي چې په دې هیواد کې له اسلامي دولت سختریزې ډلې سره جګړه کوي او دا د افغانستان د نیولو یوه پلمه ده. دوی تل غوښتي چې افغانستان تر خپله ولکه لاندې راولي. دا به ښې پایلې ونه لري.
ما میگم کې نتایج خوب نداره.
دا څرګندونه ده چې آیا د افغانستان په اړه د مسکو وروستیو څرګندونو واشنگتن حیران کړی. خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اکتوبر میاشتې په 15 اعلان وکړ چې امریکا به په افغانستان کې سلګونو نور سرتیری پریږدي. مسکو د کابل توجه هم ځان ته اړولې چې د نظامي مرستې غوښتنه کوي. کابل د جنګي الوتکو په ګډون د پرمختللو وسلو غوښتنه کوي تر څو د طالبانو او اسلامي دولت سختریزې ډلې پر وړاندې په ښه توګه جګړه وکړي.
جوړون کې فرشتہ مرسل.
ګران اوردونکو سلامونه مې ومنې. آیا کله په ټیکسی کې لغلو سره مخ شوی یې؟
داخل طرف دروازو دواړه قیدونه مات دي. دواړه طرفونه د چکو مالکان ناسو د داسې چړې را وایستلې. په دې وولو باندې راته کېښودلې او مخامخ سیټ ولا چې د تمانچا را وایستله. مرمۍ تېر کړه تندي تېر راته ونیوله. شور نه خوري.
په ټیکسی موټرو کې د سفر په وخت کوم خبرو ته باید پام وکړو چې څوک مو اختطاف نکړي او یا مو مال او شته په غلا یونسي؟
قید موټر ته متوجه اوسي. یا سرعت ډیر وي د پخپله دې ته باید متوجه شي چې موټر لاره ډیر سرعت نیسي. پوسټه پولیسو چرازي غول مغال وکړي.
نن په همدې کې لږیږو لما فرشتي مرسل سره اوسي. قدر من اوردونکو په ټول افغانستان په تیر بیا په خورونو کې اکثره کسان د دې لپاره چې د مقصد ځای ته ژر ورسیږي په ټکسي کې سفر کوي. یا هم داسې وي چې په ځینو لینونو کې ملي بس او نور خاري موټر نه وي، نو ځکه عام وګړي مجبوروي چې ټکسي ونیسي. له ټکسیانو سره ځینې نور شخصي موټر هم لیدل کیږي چې خلک له یو ځای نه بل ځای ته وړي. خو کله ناکله له دغو ټکسي موټرونو غلا هم استفاده کوي. دا چې د خلکو له نظره په کومو موټرو کې غلاوي ډېرې کیږي د کابل له اوسیدونکو اجمل نمو پوښتلي.
اولین پی کی په بی پلیټو کې کیږي او شخصي کیږي. ولې په خاطر ده دي شخصي خو همرنګ شي زیات دي کنه، او ټیکسي چې به دي نظر شخصي ته محدود دي نظر دلته کنه. وستو ګره یو لاین کې ودرېږي یو ټیکسي را دي 15 شخصي موټر تیریږي.
روزو کسانو ته چې دوی خپل په ټیکسي کې لغلو سره مخ شوی دي. عزیز ګل صفای وایي چې د شپې 8 بجې وختل چې لوت خیلونه د کور په خولل شي د چې په لار ته ورسره شوی. هغه وایي
تصادفي یو موټر راغی ماته اشاره راکړه وایي چیرته زمانه پښتنه کلمه لري خپل منطقي نوم وته ورسره چې فلانی زیتا سم وای من غم زور ازه د موټر کې نو څلور الکان ناستو. دا څلور الکانو کې یو شاته سیټ کې چې دوه کس ناستو د یو رکاته شماتره چې زر لار کې کته کیګم. کله چې موټر ته وختم مین سیټ کې ناستم خو کله مده الکان ته پام کړم دا یو الکسره ډرایور دی دا خیله د جګنی سي نو غواړي چې خپل مخ ماته وخی مخ سیټ کې ناسته دم بل طرف ته ګوري. زما د څنګهونو چې مالکان ناسي د یو ځان په ودو باندې وهل او دیبل چې بیرون طرف ته کتلې. خو لګ مخ کې چلاړلو دا مخ سیټ والا ډرایور ته چې زبدا سودا کته کړم. هغه ورته چې صحیح ده نو دا موټر د عمومي سړک نه کوڅې ته ستونیږي. کله چې کوڅې ته ننوځي هلته شاته یو غټ میدان دی. د میدان کې به تر اګرځي مخه د دې سړک طرف ته کوي. نو زه دغه ته پوه شوم چې خلک غل دي. ما چې څنګه لاس وړاندې ګورم د داخل طرف دروازو دواړه قیدونه مات دي او شیشې مکمل جګې دي. زما دغه لاس وګدول دواړه طرفونه چې کومه لکه ناسو د دې چړې را وایستلې. په دې وولو باندې راته کېښودلې او مخامخ سیټ ولا چې د تمانچا را وایستله. مرمۍ تېر کړه تندي تېر راته ونیوله. شور نه خوري. نو ما فکر وکړ چې اوساسې پیسې ما اخلي چشري دا ټول اخلي. نو کمپیوټر مې غوسته دوه درې ورځې را سره کېدلې. 8000 روپۍ امې ورکړه. دوه موبایل وي 15000 افغانۍ دا مې ورکړلې. نو بعد دغې نه پیسې شان چې ټول وخت زما سترګې وتړلې د موټر نه ښکته کړل. ما
عزیز ګل صفای یوازې هم دی وی پی سر نه دی مخ شوی. هغه دی ورته څو نور کیسو شاید هم دی. د خپل تر دي زوی پاک لوي چې په ټکسي کې غلو مسموم کړی وو.
یو منطقه ده په نامه د مراد خانه ټکسي نیسي. ټکسي کې خېږي هغه ډرایور ته چې کاکا یا ماما چیرته دی پاکستان سفر ته راځه. دا چې څنګه موټر ته خېږي په دې داخل کې دوی د یو کار کوي چې فقط همدغه کوم کس چې دی داسې نیمه نشه کی پورا نشانه نیمه نشه کی فقط جبونه تی وي. نو همدغه 15000 افغانۍ تی وباسي به ته د پروژګا کې دوره وتور کوي. به ته راولې کوم ځنه چې جکل عمل ته کته کوي. نو ته چې کاکا موږ را ورسېدلو پاکستان سفارت ته. دا نو هغه لحظه ده چې لا نشه ده، یو دقه دوه دقیقې چې دی کې تېرېږي چې ګوري بیت هماغه مرادخانی ده.
وایي کمبخت پر ځان ویني او بختوار پر بل. عزیز ګل سپی د ترې د زوی کیسه اورېدلې وه چې په ټکسي کې لومړی غلو مسموم کړی و، بیا یې پیسې ورنه اخیستې وې، نو ځکه د غلو د مسمومه کېدلو له چل نه خبر و.
شارینونه غوښتنې پانتون ته لاړ شم، نو ژمی مو د موټر خیخي مکمل داخل خونه خوله وي، بیرون څه نه ښکاره کېده. شاته سیټ کې په منځ کې یو کاس ناست ده، دا ډرایور ماته داسې وایي چې یعنی دا سورلي والا ده، دی ورور را موټر دربست نیولی دی، دوی ویله چې زه راجېږی کا. نو موږ داسې نیمه دقه مزل چې وکړه، دا شارینو صحیح نه نیوتي، دا ډرایورو دالک په خپل منځ کې داسې قصې سره شروع کړې. ما داسې برداشت وکړه چې دا د مخکې نه ښه سره پېژني. نو کله چې زه متوجه شوم دالک هم داسې وران ناست و، ځکه شاته سیټونو کې معمولا سړی چې کینی یا چپ طرف ته کینی یا ښي طرف ته، دالک د سیټ په منځ کې ناست و. کله چې موږ د شارینو د صحیح نه وتو عمومي سړک ته شولو، نو د ډرایور دا د بخاري دغه داسې یو هوا خلاص کړل، بیده بند کړل، او بیروبار سخت بیروبار ده، لاره ده بنده و. نو د بخاری ده دغه نه یو قسم ته ګرد راووته. ما ته د فتن امغه د تروزی قصره یاد شوله، ما نور نارستیو نه کړو، زما خلاص کړل، شلګم ډریور ته ودیو. دا ډریور حیران پاتې شو، دالک حیران پاتې شو. زه فکر کوم دلته په کابل خارمنس کې دوی د کم سیستم کوي چې د بخاری زینو کې دوی کم خاص مواد شېدي داګدي، دا دومره اندازه باندې شیندي چې فقط کم سره چې مخ کې نازه امداده نیمه بیوخه کې فقط جبونه لوس کې نور سره به ته جوړ کته کوي.
میرمنې هم په ټکسي کې د غلو له منګولونو خوندې نه دي. د کابل پوهنتون استاد آریانا د خپلې محصلې کیسه کوي چې د څو پیسو په بدل کې ووژل شوه. اوس یې کورنۍ له یوې خوا د هغې مرګ ځوروي، له بله پلوه د خلکو خبرې اوري چې لور یې په څه ډول چا مړه کړه.
دا محصله له کور نه فیس اخلي، دې کوم انسټیټیوټ هم ویل چې شخصي کوم شی لوسته. دا ځلی چې فیس له کوره اخلي، متوجه دې ته نه وي چې والا زه اوزم، نو باید مخکې له دې چې اوزم دا پیسې په دستکول کې کېږدم. کله چې اوزي د سرک په سر دا پیسې قاطعي په خپل دستکول کېږدي. ټکسی نیسیو زی، دا ټکسی چې خار منځ ته رسیږي دلته دغه موټروان مسیر بدلوي. کله چې جلی ورته وایي چې ولې دې مسیر بدل که، دی وایي چې ډېر بیروبار دی او داسې په لنډې لارې ته رسوم. په دې وخت کې یو بل شخص هم دی کېنئ په دې موټر کې، جلی نه اجازه هم اخلي که ته مشکل نه لري، د یو بل نفر به کېنوم چې یو شل روپۍ مې زیاتې شي. دا جلی د هغه انساني اخلاقو له مخې ورته اجازه ورکوي چې کېني. خو په دې وخت کې دوی موټر ډېر لرې بیایي، دا جلی چې څومره چیغې او فریاد کوي څوک ورته نشي رسېدی یا نه رسېږي، هغوی کمشي باندې چې دا وهي دا جلی هلته مړه کېږي.
استاد آریانا په دې لنډو ورځو کې د یو بلې محصلې کیسه هم کوي چې په ډېرې سختۍ ځان په ټکسي کې له غلو نه خلاص کړی و. پیسې یې ورته پریښې، یوازې سر سلامت ویستلی.
کله چې ټکسي کې کېني کوم بل څوک هم ورسره وي چې دا دواړه کسان هم، یعنی ډرایور او دا بل نفر هم، دواړه یو لاس لري. دې وخت کې جلۍ بیچاره خپل موبایل باسي چې زنګ ووهي د امتحان معلوماتو کې. هغه دوه کسان د غلا په بنا وي که هر څه وي، دواړه لاسونه کلک نیسي او بل ترې موبایل اخلي، خولې هم پرې بنده کړې وي. تن دا د موټر دروازه ورته سره کم کیږي، دروازه وازیږي چې وازیږي، جلې به له دې چې فکر وکړي چې زه به مړه شم یا بل موټر به په مړه شي، ځان له موټر نه اچي. هغه د سکول پیسې اوسې چې و ټول ټکسي کې زی، بیا سره هم لږ زخمی شوی او خدای تعالی پر رحم وکړي چې ژوندۍ راغله.
ټول خلک په تیریا بیا میرمنې کله چې ټکسي ته پورته کیږي، ټول فکر یې باید دې ته وي چې موټر په کومه خوا او څه ډول روان دی. د کابل اوسینکي نعمت وایي کله چې په ټکسي کې کښېنئ، نو ځان به ډېر بیدار نیسئ.
چې کله موټر ته خیزي، دا باید دومره آګاه اوسي چې چرتې بل ځای کښېنئ او دی فرضاً تشویش ونه لري. دا باید هر لحظه آګاه اوسي، بومې نیسي یا فرضاً مسمومه مې نه کي، کوم ډریور باندې چې دی شک راغی یا فرضاً اشتباه شوله، ډریور پرې نه دي چې هغه صحیح ته لاړ شي. پوخ سرک دی، عاجل دی، همدلته ډریور ته وایي چې زه وړاندې نه ځم، دلته دې کته شي. دې دغه
هغه موټر چې په خپله په سړکونو درېږي او غوښتنه کوي چې ورسره لاړ شي، کرایه هم له نورو ټکسیانو نه کمه غواړي. ممکن چې په غلطه اراده راوتلي وي. امان الله چې په یوې غیر رسمي اداره کې خلکو ته له اختطاف او غلا نه د ژغورنې په هکله معلومات ورکوي، وایي
د دې پېشنهاد وي، دی ته اصرار کوي چې راځه زما موټر ته وخیژه، زه تصفیه رسوم. متوجه شي دې خبرې ته چې په ده کې کومه خبر شته، او خاصا دغه مجرمین چې دي چې په شکل د ګروپي باندې دی کار کوي په موټرو کې، یا کیسه بوري کوي، او یا چپاول کوي، او یا دا چې نور مسمومیتونه دی خپله د ډرایور او د دراندې په مقابل کې دی انجاموي، دی خاصې څېرې ځان ته لري. د رواني د لحاظ نه هم کولی شي دی تثبیت کړي چې فرانسه دی څلور پنځه نفر دي، هغه سالمې څېرې
راکبین دی واسطه پاغه لباس یا پاغه سیرو باندې دی مشابهت نلری طبعا دی دیو منطقی خلکو یا پویو شکل و شیوه باندوی دا خپل اغا زیورات یا اغا پیسه چی دی سروی دیگه دی محافظت دی پارا باید توجه دی ولری چی فرانسان اغا سند زان سرو ساتی دست که دی نیشه چی دو ساری کتشی دی پا منسک کی نوی او دی پا چنگو کی کینی نو بینا چی دی پا منسک کی نوی دی اطمند کم عدف لری چی دی دوار خواهنا دی خپل مجرمانه فعالیت کی کولشی چی دی پیسه وگهی او بول فرانسان قید دی موتر تا متوجه وسی چی کلا موتر حرکت کی سرعت نهایی قواعد ترافیکی نه دیر نی اغا اوتوماتیک شکل دی اغا نه قید دی خپل قید دی موتر نو در که دریور او غوری چی خپل موتر قید کی دا و انگیزه دا دی تکنه و فرضیه دا دی خپل ازان سر فکر رو که چی دا موتر اول قید کن یا سرعت دیر وی دی خپل دی تا باید متوجه چی موتر وار دیر سرعت نیسی پسته دی پولیس چرازی باید موتر و دروی غال مغال و که پولیس تا مراجعه و که بده جریانو چی بده خلکو بانزه مشکوکن زنه غانه چی بده موتر کنار شد او بل کوشش وکي چې په داسې موټر کې لار نشي چې دې در بس نیولی او په ټول د لار کې واخه زه دوی خزې نورې ورته راځيږي
تر دې دمه خو په دې وغږیدل چې ځینې ټکسي چلوونکي په خپل موټرو کې لا مخالکو نه پیسې او زیورات اخلي خو داسې هم کیږي چې غله ټکسي ته پورته کیږي ټکسي له ټکسي چلوونکي سره تختوي ټکسي چلوونکي کبیر چې د کابل په ښار کې موټر چلوي وایي چې دای هم لورته په خسر مخ شوی دی
سالور نور مرګره راغیماتل چې مونږه بوز دشته برچی ته د زما شک چې پراغه چې دی غله دی ما چې زره پمرا کې زده نه وړم چې سړی غلی دلر نه مخکاري چې دا غل دی په شکمن شي اته زی یا سړي باندې یا داسې خبرې وکي او لار کې ډېر سره غپ شپ ولي او د شپې خونه یا سبا وخت چې د سره زی بعد شي خطر متوجه وسی دی نور دې چې بیا شاد نه د سمالا چی په غاړه دی
د موټر چلولو په وخت لغو کسانو نه چې موټر کې ناست دي د خوراکي شیانو اخیستل او خوړل هم د غلو کار اسانه کوي بیا هم له امان الله نه ځینې نورې لارښوونې اورو
سمي مواد غذایی مواد په منځ کې ورکړي مثلا یوه کیله ده یا بل خنه و د میوه ده دا ورکړي چې ورور دته وخوره استفاده نه کوي د بیوشکی او یا د چې د ډرایورانو په مقابل موټر د سرقت په خاطر یا د غلې په خاطر په استفاده کیږي هغه د سپری نه استفاده کوي چې بیهوش کننده ده چې کله خپل مورد هدف ځای ته رسیږي دای دا غسپرین دا مجربین استفاده کهی او دریور بیوشکی که دریور کتا چه یو موتر پسر کار بانیوری
اچار اچار اچار
ده چش اچار
ده گوڑی اچار
جوڑا اون کئی ننگیار ناشنا
ورگووری دون کو سلام نوی حکومت دومره نیک مرغا و بختور دی چه هغه ده چه خبره لخلکو سره ده تش وادو تکلیف هم نباسی دا سیزان غلی نیولی لکه نابله ده چی وی او نپویگه چیر ده چه کار وکی یواز لتیر حکومت د گیلو او شکایتونو چل ورزی او هغه خو هر چا ته معلومو چې څنګه وو او کغوړی د اسری خلکو خبره ملت متعجب کی یعنی چې پپټه کارونه کوي خو حال یې چاته نه وای او بیا ناڅاپه ملت پی خبروي د خبرونه په پیل کې مو یو حکومتي دفتر ته بیایو چې حال ته سره واندی خورایا سدی وکړل
ماما ډیره ډیره مننه د بهرنی چارو وزارت را سره موافقه وکړه او د بهرنی اړیکو په برخه کې د مسلکی مرستیال پیسې وټاکلم
دا خو ډیر ښه کار شوی دی موین ډیر ښه سړی دی د ما ډیر احترام کوي خورایا
ماما اگر احتیام ډیر سړی توب را سره وکړه
او والی به نه کوي ما هم تیر ورځ لوخي سره موافقه وکړه او د خپل سکرټریټ په مربوطاتو کې مقرر کړ
ماما چې یو ځای بل دی مقرر کړی وای بیا ولاکه داسې وخت راشي
والی وخوریا دا دوه ځای دی نه دي بس
ماما دغه د تا د ستراتیژۍ په برخه کې مشاوریت ته خو هېڅ کار مه وایه ځکه چې ته نه کومه ستراتیژي لرې او نه هم په دې اکله فکر کوې
خو هغه دی تو خو په دې نامه ښه غټ ډالري معاش اخلي
او خیر وسي ماما ما ویل کار خو نه لرم
نه نو د کار لپاره خو مې هسې هم نه یې مقرر کړی د ستراتیژۍ مشاوریت د ما خپل ایجاد دی که نه په دې نامه پخوا څه نه وو
پوهېږم ماما، خیر وي سي، خو که یو ځای بل هم کوم کار راته پیدا کړي ډېره به ښه شي، درې ځایه تنخواه مې لکه مصارف پوره کړي.
سمه ده، سبا ته د بیکارۍ وزارت ته ورشه، زه به یې وزیر ته نن شپه تلیفون وکړم، د ویان معاون به دې مقرر کړي. نور څه وایې؟
د ویان معاون؟
هو، ولې؟
ماما، دا خو ډېر وړوکی پوست دی، لږ په غټ پوست خو مې مقرر کړه.
زه ورته ووایم چې د بیکارانو د بهرنیو اړیکو د آمریت آمر دې مقرر کړي. پوهنېږي چې یو بیکار هم بهر ته ولېږي بس دې دی، چې نه وي هم زر ډالره درکوي.
ایله په ایله چې سم ځای ته دې ور واچوله ماما جانه، که دا کار وشي نو مزې به وکړم مزې. وزیر به یې ومني؟
ولې به یې نه مني؟ چې وی نه مني په رڼا ورځ به د اسمان ستوري پې وشمېرم. همدا پرون مې زوی په یوه اروپایي هیواد کې د سفارت سکرتر مقرر کړ.
او که پوس خالی نه وي؟
درته خالی به وي کې، ولې دومره غم کوي؟
خیر وسي ماما، زنده باد ماما مې. څلورم ځای خو به امکان ونه لري. ټوکې کوم،
څلورم ځای به هم درته وګورم. یوه هفته وروسته یې پوښتنه وکړه.
ماما ټوکې راسره کوي؟
نه بی ټوکو درته وایم، سایل په یوه وخت شپږ ځایه کار کوي.
شپږ ځایه؟
او شپږ ځایه. یو ځای د تګ راتګ په چارو کې د ما مشاور دی، بل ځای د ما د سکرترانو د توحیدي چارو امیر دی.
دا څه ډول کار دی؟
کار نه دی، مار دی. یو نوم دی بیخی مو دی. دریم ځای په شلم وزارت کې د بهرنیو اړیکو د ریاست فنی مشاور دی. څلورم ځای د لوټو په وزارت کې د اداري ریاست مرستیال دی. او پنځم ځای د لوی وزیر د ویاندویانو د چارو مسلکی موین دی. او شپږم ځای د ټولو ښوونځیو د مفتشانو مسلکی سر مفتش دی.
چې داسې ده نو ماما ګله، ما ته هم څلورم ځای لټوه.
خبرتیا، خبرتیا، خبرتیا.
د بندیانو د لوی برج د قومندان خبرتیا. د بندیانو د لوی برج قومندان او لوی ساتنمن ټولو هغه بندیانو ته چې په قانوني یا غیر قانوني، عمدي یا غیر عمدي، په خپل سر یا د بل په توشه، په رضا یا د زور له لارې، له دروازې یا د دیوال په اوښتلو سره، په اجازه یا بې اجازه، له ټولو لویو او وړو زندانونو څخه په شپه کې او یا هم په رڼا ورځ تښتېدلي دي، خبر ورکوي چې د مهربانۍ، وطن دوستۍ، مینې، اخوت او د بشر دوستۍ له مخې دي بیرته خپلو مربوطه زندانونو ته راشي. د راتلو په صورت کې به هر زندانی ته د هغه د خوښې جامې، موبایل او نور ټول هغه لازم شیان چې دی غواړي او یا هم اړتیا ورته لري پرته له کوم شرط او احسان څخه ورکول کیږي. ګرانو زندانیانو، که راشئ ډېر به راباندې ګران شئ، قدر به مو نور هم زیات شي، ثواب به مو هم وشي او خپله وجداني دنده به مو هم ترسره کړې وي. راشئ چې زندانونه در باندې ښکلي شي. اوس خو د زندانونو خالي کوټې سړي ته خولې ور لګوي. دومره بې وفایي مه کوئ، عذر درته کوو، زارۍ درته کوو چې بیرته راشئ او د زندانونو تورې خالي کوټې په خپلو ولولو سره بیا په ولولو راولئ. یو ځل راشئ، بیرته تښتېدلې خو هسې هم شئ.
ډیر بالا حکومت دی، هر چا او هر کار ته مشاورین مقرر کړي دي. چلام دی عملی هیواد نږدې سپوږمۍ ته خېجولی دی. د یوه مهم مشاور له مقررېدو مو خبرو.
صاحب اجازه ده؟
هو هو، راځئ. په خیر راغلی.
خیر یوسی صاحب، ژوندی اوسی؟
ښه، نو اصلي خبرې ته به راشو.
ښه صاحب، مهرباني وکړئ.
لومړی خو دا راته ووایه چې د آرایش او فیشن په برخه کې زده کړې او تجربه څومره لري؟
صاحب، یو د ترکیې ډیپلوم لرم او بل هم د بلغاریا. ماستر مې په لندن کې کړې ده او دکتورا به که شون و په پاریس کې واخلم. له دې سره لس کرنه د کار تجربه هم لرم. یو کال مې د دوبۍ په انټرنیشنل فیشن هاوس کې کار کړی او دوه کاله مې د ایران په یو سلمانۍ کې، درې کاله په هند کې د کار تجربه لرم.
سمه ده، سمه ده. تحصیلي اسناد خو اتمن لرې؟
نه صاحب، استان به ترکیه ته د تلو په وخت کې په کښته کې وبو ته ولویدل.
خیر، بیا به د کار وګورو، کېدای شي چې خپل وړتیا د کار په وخت کې ثابت کړی.
ولی نه صاحب، اطمان اطمان، خو زه به کار چیرته کوم؟
داسې ده، ته به د ما د معاونانو د آرایش او فیشان په چارو کې مشاور یې، او ته به وخت ناوخت دوی ته دا مشوره ورکوې چې څه ډول آرایش وکړي، مثلا د غام په کوم مجلس کې څه ډول وي، چې هغه خو دوی تیار برابر دي، هغه ته حاجت نشته. په دې حالت کې د غام مجلسو ته ښه جوړ دي، کار مه پیلاره. خو د خوښیو په مجلسونو کې، د جشنونو په مراسمو کې، مثلا په مختلفو مناسبتي ورځو او غونډو کې، له بهرانیانو سره د ملاقاتونو په وخت او داسې نورو حالاتو کې به هم د هغه ځای او حالاتو سره سمه مشوره ورکوي چې څه ډول آرایش وکړي، څه ډول سټایل ووهي او څه ډول حرکات اجرا کړي.
پسترکو صاحب، دا خو ډېر اسانه کار دی. ما چې د ایران په یوه سلمانۍ کې د سلمان په اس کار کوو، نو دا ټول چلونه مې هلته زده کړل.
ځانو همدا اوس دواړو معاونانو ته ځان معرفي کړه او په کار پیل وکړه.
ښه صاحب، په سترګو.
د غم په وخت د شونډو وچېدو او مخ تورېدو آرایش دې هم زده دی؟
هو صاحب. ولې نه؟
نو بیا له تاګه مخکې د ما شونډې او څېره همداسې کړه چې لږ وروسته له جنګ ځپلو سره ګورو.
څو ځله مې درته ویلې چې میړه نه کوم خو نه یې کوم.
ګوره لورې، آخر مجبورېږي چې ویې کې، خو بیا به وخت در باندې تېری، پښېمانه به یې.
مورې نوره مې نو پرېږده، مه مې لیونۍ کوه.
وکم عقلې، میړه وکه چې خارج ته دې ورسره لېږم.
نو ولې مې اوس نه لېږې؟
یوازې دې ولېږم، شرمېږې نه چې پرته له کوم سړي له قاچاق بر سره لاړه شي؟ خو که دې خپل میړه در سره وي، نو هېڅ ستونزه به نه وي او څوک به څه نه وایي.
چې دغسې ده نو زه ور مې که.
ما ویل چې به دې چل به راضي کېږي ورته.
ولې غلې سوې؟
هېڅ، ما ویل چې کوم څه مالک درته پیدا کړم.
مورې په هلک وب زاړه پسې مه ګرځه، مقصد چې ما خارج ته ورسره بوزي. چې یو ځل مې ځان پرې ورسوم، بیا به ورسره ګورم.
ښه لورې، خدای که به دې دغه د خارج ارمان راڅخه پوره شي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، نقیب الله لاروی، موسکا احساس، سپوږمۍ او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
چوکڑا
شناخت د خیبر را تا مچوکا د خیبر را تم چوکړه شاخت د خیبر را تم چوکړه سوچ کې دلرې را تراوړا الوزم 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 الوزم